کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او رې چې په کابل کې یو ځانمرګ بریډ درې تنه ووجل او 15 نورې ټپيان کړل. کورنۍ چارو وزارت وایي مرګ ژوب له ملکیانو ته اوخته. په نړۍ کې کرونا نږدې هر څه اغیزمن کړي خو د افغانستان جګړه ترې بې اغیزې پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کرونا تلفات د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایانو زیات شول. د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي. مخکل دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې یو ځانمرګ بریډ مرګ جوړ له اړولې. په کندهار کې یو ولس وسلول طالبان وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن په جنوب کې د وی بیلتون غشتون کې ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په کابل کې نن یو ځانمرګ بریډ مرګ جوړ له اړولې ده. پیش نن سحر د کابل د رشخورو په ساحه کې سوي ده. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګ بریډ کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپيان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چاپ جدون که مواد در ملکیانو پا منسکی چه بولی چه پا نتیجه که دریتن شهیدان او 15 نور ملکی هیوادوال موتا پیانسول. دا حمله در افغانستان در خلگو در دشمنانو لخواسوی چه پر هیچ ارزش باور نلری.
کومیډلی په کابل کې د نن ورځې د ځانمرګ بریډ مسولیت نه دی منلی. د کورونیو چارو وزارت وایي چې دغه پیښه په جدي توګه څیړي. په کندهار کې تیر شپه په دوه جلا پیښو کې یولس وسلول طالبان وژل شوي او 15 نور ټپيان شوي دي. لومړۍ پیښه په شولي کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلول طالبانو حمله وه چې وروسته وسلول نشته شوي ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې پر وسلول طالبانو هوایی حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیه قمنداني ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شاولکوټ ولسوالۍ د باغدسری په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. 8 وسلوال وژل شوي دي او درې نور مرګونې ټپیان شوي دي. او همدارنګه تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات سره شوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل شوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان شوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمنداني ویاند وایي دغې ولسوالۍ ته تېره اونۍ تازه دمه ځواکونه رسېدلي او له نن سهاره یې پوځي عملیات دوام لري. ثناءالله روحانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
در میاب عراق عملیات از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز شده و
د امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا په عراق کلی کې پوځي عملیات پیل شوي. د هنه عراق سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول شوي او امنیتي ځواکونه په فرغامیرو سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. که خدای کول تر ماپښین پورې به دغه ساحې په بشپړ ډول تصفیه سي.
په دغو پوځي عملیاتو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بدخشان والي ذکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولایت ته تېره میاشت 13 تنه بهرني افراطي وسلول ورغلي چې په جرم ولسوالۍ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه د افغان قواو پر ضد د جنګ رهبري کوي. دغه ولسوالۍ څو وارې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلولو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یمن په جنوب کې د یوې بلتون غوښتون کې ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. مایک پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د یمن د انتقالي شورا بیانیه د یمن د حکومت او د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې له خطر سره مخامخ وي. هغه زیاته کړې چې دا یو اړخیز اقدامات یوازې د یمن بې ثباتي زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې له څو کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګ کوي. دغه ائتلاف د یمن د 15 کلنې جګړې د پایته رسولو په هدف د امریکا له هڅو په ملاتړ د اپریل له لومړیو اوربان اعلان کړی دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې څه باندې 1,00,000 کسان وژل سوي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي افرین کې د یوې 14 لږ تر لږه 40 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. افرین شارګوټی د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله د وژل سو شمیر 40 یادوي او وایي چې په دې شمیر کې 11 تنه ماشومان هم شامل دي. د دغې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې په دې 14 کې 50 کسان ټپیان سوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی او ممکن د مړو شمیر زیات سي. رحمان ویلي په وژل سو کې د سوریې هغه شپږ جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. بلخو د ترکیه دفاع وزارت د کوردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعي د دې برید مسؤل بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم په ویلامیه کې د برید غندلې او ویلي دي چې دا ډول بزدلانه کړنې که د جګړې د هر لوري لخوا کیږي د منلو نه دي. هغې دغه راز ویلي چې واشنګټن په سوریه کې د سرتاسري اوربند غوښتونکی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بینت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې بنت دا خبرې پرون سیشنبه کړې دي. نفتالی بنت زیاته کړې چې اسرائیل د خپلو سرحدونو په اوږدو کې نورو ستراتیژیکو تهدیداتو ته اجازه نه ورکوي. تر دې یوه ورځ مخکې په سوریه کې 4 ایران پلوه جنګیالي په یوه راکټي حمله کې ووژل سول. خو د اسرائیل دفاع وزیر د تېرې دوشنبې په راکټي حمله کې د اسرائیل د حالت په مستقیم ډول نه دی تایید کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اورئ چې د کابل پر شخور سیمه کې یو ځانمرګ برید درې تنه وژلي او له لسو نور زیاتې ټپیان کړي دي.
ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و این عملشان یک جنایت است.
د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو افغانستان کې د جګړې پر لیکو هیڅ اغیز نه دی کړی.
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا او طالبانو د هوکړې 2 میاشتې پوره شوې. د سولې څارونکي وایي دا هوکړه هغه مهال عملي کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخلئ مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کورونا تلفات د ویتنام په جګړه کې له وژل شو امریکایانو زیات شول. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې یو ځانمرګي برید درې تنه ووژل او له لاسو نور زیاتې ټپیان کړل. برید په هلته یو پوځي اډې ته نږدې شوی، خو چارواکي وایي چې مرګ ژوبلې ټوله ملکیانو ته اړولې. دغه راز د کابل ښار په مکوریانو سیمه کې هم یو 14 شوې چې د سر زیان کم دی، یوازې یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي. دا چې د دغو دواړو بریدونو جزئیات څه دي، اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی، دغه بریدونه یې څارلي. تورمان صاحب، وروستو جزئیات څه دي د کابل د رشخور او دغه راز د بل برید، او مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې اخیستی او کنه؟
بله لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار 8 بجې د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ اړوند په رشخورو سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکي په خپل ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړي، چې له امله یې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو په دې اړه رسنیو ته په یو سول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې
دشمنای مردم افغانستان صورت میگیره که به هیچ ارزش
دیوی دام لده افغانستان ده دخمنان لخوا شوی چه هیچ طول اسلامی او انسانی ارزخ نپیشنی. داس محل کیږي چې د روژې میاش پیل شوی دا حمله یو جنایت ده. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر رسنیو ته په یو سوشي پیغام کې ویلي چې نن د کابل ښار د شپاړسمې او زی اړوند لومړیو مکریانو په سیمه کې د یو کې درې تنه ملکیان ټپیان شوي دي. لودین صاحب تر اوسه پورې د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستلی. طالبانو له امریکا سره په شوې وکړه کې دا منلی چې په لویو ښارونو کې به بریدونه نه کوي او بلې مخالفې ډلې داعش هم چې مخکې تر دې ورته ډېرو پیښو مسؤلیت منلی تر اوسه پورې د دغې حملو په اړه څه نه دي ویلي. همدا اونۍ د کابل په میر بچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې هم په بمونو وارزول شوې چې له امله یې څو ورځې کابل ښاریان نو برېښنا نه درلودله. د دې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه وانخیست. په دې وروستیو کې دا شان حملې او بریدونه ډېر شوي چې مسؤلیت یې څوک نه اخلي، خو خلکو ته پکې مرګ ژوبله او عامشتو منیو ته هم زیان اوړي چې کابل ښاریان دې مسلې سخت اندېښمن کړي دي. بله لودین صاحب
ډېره مننه. تورمان صاحب کور مو ودان. اورېدونکو وام اورېدل چې په کابل کې دوه امنیتی پیښې سوي. نن سهار یو ځانمرګ برید و چې په رشخورو کې درې ملکیان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي، او د لومړۍ مکوریانو په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنې یوازې د امنیت قمندانۍ په وینا درې تنه ټپیان کړي چې په یو فولډر ډوله موټر کې ماین ځای پر ځای شوی و. د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې وبا خپرېدو او د روژې میاشتې پر راتګ له طالبانو هغه غوښتنې هم زیاتې شوې چې اوربند دی ومني. طالبانو تر دې مهاله اوربند پر لپسې غوښتنې رد کړي، او د جګړې د دوام پړای پر افغان حکومت او د امریکا له لوري د دوی سره د لاسلیک شوي تړون د موادو په نه عملي کېدو اچولی. په دې اړه اجمل ان دغه راپور برابر کړی.
کرونا وایرس په نړۍ کې لوی کاروبارونه وتړل، هوایي ډګرونه له مسافرو خالي شول، ستر سیاحتي ښارونه یې دارواګانو په ښارونو بدل کړل، او د نړۍ په ځینو برخو کې د جګړو تاوده ډګرونه ساړه کړل. خو افغانستان کې که څه هم پرې د اخته کسانو شمیر زرګونو ته ورسید، خو د جګړې پر شدت یې اغېز ونه کړ، او لا هم د دې هیواد کلي او بانډې په ورځني ډول د جګړو د لمبو شاهدانې دي. د روژې د میاشتې په برابره کېدو د افغان حکومت او امریکا سربیره مخکښو نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو وغوښتل چې د کرونا سره د مبارزې د اسانتیا او د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دې موقت اوربند وکړي، خو دې ډلې تر اوسه دا ټولې غوښتنې رد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې رسنیو ته ویلي افغان حکومت له لومړي سره د دوی او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې خندونه جوړ کړي، او امریکایي لوري هم دا تړون نه دی عملي کړی. نو له همدې کبله له دوی څخه د اوربند او ورکم غوښتنې پر ځای نه دي. افغان حکومت که څه هم د دې تړون برخه نه ده، خو وایي دوی له خپل اړخه له طالب وسلوالو سره اوربند او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړین ګامونه اخیستي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
هغه څه چې د سولې لپاره د ارادي څرګندونه ده، هغه ګامونه د افغانستان حکومت اخیستي دي. اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي. اوس طالب یو طرف ته، د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه بل طرف ته، هغه څوک چې اوربند نه کوي جګړې ته دوام ورکوي په دې معنا چې مسؤلیت ټول د هغوی په غاړه دی.
خو طالبان او د سولې یو شمېر فعالان بیا دا نه مني چې ګوندې افغان حکومت یې په دې چاره کې بې مسؤلیته وي. شفیع اعظم د سولې افغان فعال دی. نوموړی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ دوه میاشتې مخکې لاسلیک شوی تړون یو داسې تړون دی چې نړیوال ملاتړ لري، او افغان حکومت ته پکار و چې د دې تړون په عملي کېدو کې همکاري کړې وای.
حکومت د هغه تړون تطبیق د پاره چې څه کول پکار ول، څه همکاري پکار ول، هغه ونه کړل، نه یوازې ونه کړل بلکې د هغه مقابل کې دوی خندونه ایجاد کړل. دغه توافق باندې چې اوس سوي نړیوال ملاتړ لري، هم دغه د پاره مرحله په مرحله باندې د بندیانو مسله د زړی او پلاوی وټاکل شي، ورته تر څو بین الافغاني مذاکرات یو عمل ډیر زر منګه یو دایمي اوربند ته ورسیږو، بل اخر سولې ته ورسیږو.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې په اړه بیل بیل نړیوالو رسنیو ته رپورټونه برابروي، د بندیانو په خوشی کېدو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زشته اختلاف پر امریکایي لوري چې وای پر افغان حکومت یې د خپل اغیز په برخه کې ناسم محاسبه کړې وه. د سمی یوسفزی په باور د محل طالبان حق لري چې د توافق لمخې د خپل بندیانو په خوشی کولو ټینګار وکړي، خو په مقابل کې د افغان حکومت دا دریس هم لپامه نشي غورسیدای چې له یوې خوا د لاسلیک شوي تړون برخه نه ده او د بلې خوا د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبان هم کوم امتیاز یا شمنه نه ورکوي.
طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریان نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخې مقابل کې مونږ ته هم باید یو څه راکړي.
پر دې سربېره سمې سبسې وایي حکومت کولای شي چې طالب بندیان چې د په وینا ډېری بې ګناه نیول شوي د ښه نیت له مخې خوشې کړي، څو له ځانه ملامتي لرې کړي او دا به پر طالبانو د اوربن لپاره اخلاقي فشار نور هم زیات کړي. خو د ښاغلي سوفسي په باور یوازې د طالب بندیانو د خوشې کولو مسله نه ده چې د طالبانو لخوا یې د اوربن مخه نیولې. د نوموړي په وینا طالبان یوه جنګي ډله ده او له جګړې پرته خپل ځواک نشي ساتلی.
واموریدل چې د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. لنن څخه دوه میاشتې مخکې طالبان او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیله زیاته شوې او ګمان کېده چې په ورپسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړه به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلي، د افغانستان د سولې په برخه کې بلکوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په دې موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون په داسې حال کې چې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي له خطر سره مخ دی؟
د طالبانو او د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کې خودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره ورباندې کار وشي اختلاط را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت د دغه معاهده یو برخه نه ده، خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو به هر حال د تشدد زیاتوالی او چې تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو، یا د افغان دولت ځینې چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر پښته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ساسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنګي ډله ده، کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاس اور کوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځې دوی جنگ بندي وکړه، دوی ډیر جنگیالي خارونو ته ولاړو، د عامو افغان امنیتي ځواکونو عامو خلکو سره بخي عادي ژوند و درې ورځې د پاره. دې معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ کوم مهم توفیر نشته ده. له دې امله طالبان واړي چې دوی دغه جګبندي په داسې حالت کې وکړي چې زیات نه زیاته سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرم بولي او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تر ډیره اشاره دي بندیانو خوشی کولو ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل د اوربند نه کول او د جګړې د دوام لپاره څومره پر ځای کیدای شي؟
په دې کې شک نشته ده چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې و. دوی دا فکر کولو چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد د امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو.
سمی یوسفزای و چې ویلې د امریکا او طالبانو هوکړه هغه مهال عملی کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې وروستي اقتصادي خبرونه درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې سرلننه د کابل ښار په یو شمیر ننوایانو کې له بېوزله خلکو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه په دې اړه په خپل ویډیو پیغام کې وویل چې دا لړۍ له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه په هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم پیل سي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه برخمن سي. ولسمشر له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو څخه غواړي چې حکومت سره د بیوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کورونا وایرس له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې شپږ سوه د ممیزو خونې جوړې کړي. د کرنې وزارت وینا اکبر استامین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ممیزخونو 240 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې ورکول کیږي. نوموړي وویل چې دغه ممیزخونې د ممیزو د پروسس د ضایعاتو د مخنیوي او بزګرانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف جوړیږي. د کرنې وزارت وایي یاد ممیزخونې په هغه ولایتونو کې جوړیږي کوم چې د انګورو ډېر باغونه لري. ټاکل شوی ده چې د دغو شپږ سوه ممیزخونو کارونه د روان کال تر پایه پورې بشپړ سي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو اروپایي یورو یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پوند دوه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ دېرس پوله، زر ایراني تومان څلور افغانۍ اویا پوله، زر هندو روپۍ نهه سوه افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر د ویتنام د څه باندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو زیات شو. بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی دی. او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا وایرس له امله لګیدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پیښې په تیرو اتلسو ورځو کې دوه برابره شوې دي او اوس په کووېډ نولس ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر یو میلیون اوښتی دی. د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د سېشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره تر درې میلیونه اوړي او له دې څخه دریمه برخه ناروغان په متحده ایالتونو کې دي. د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالتونو کې دي چې تر دوه لکه شپاړس زره یې تعداد په نړۍ کې زیات دی. د سېشنبې په ورځ په متحده ایالتونو کې د څلورویشت ساعتونو په مخه دوه زره دوه سوه اووه تنو د کورونا وایرس له امله ژوند له لاسه ورکړ چې دا په یوه شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. له دې سره په شپږو اونیو کې د کورونا د قربانیانو شمیر اته پنځوس زره درې سوه اته څلوېښتو ته ورسېد چې د ویتنام د جګړې د څه باندې یوې لسیزې د قربانیانو تر شمیر څه باندې سل تنه زیات شو. دا نوې شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحده ایالتونو په ځینو ایالتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس تلفات کم شوي دي او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي دي لرې شي. د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړي دي. خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شاید د کورونا وایرس دوهمه څپه راشي که چېرته بندیزونه یودم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کورونا وایرس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رغېدلي دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کورونا وایرس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دوو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي. او د خپل خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، لغیژې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي، او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز به له کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول، او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې دا سانتیاو په لور روان شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې اکثره داسې ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې دي، او د جنسي زور زیاتي او ځورونې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هیومن رایټس واچ له راپور سره په خبرو شوې ویډیو کې یو ښځه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی، ښځه چې د هیومن رایټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوې، ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړې چې معلولیت دې مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړې او له ما سره نه پرېوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینې کړې چې په ژړا سوه او له دفتره ووته، خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رایټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله، او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رایټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رایټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی، او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم، بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشرې پتریشا کاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له تبعیض سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتي هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولې ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولې ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پتریشا ګوسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولې ښځې د روغتیايي مرستو د ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوي چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سړکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړې سي. په داسې شرایطو کې د کرونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رایټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوې ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي، او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رایټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزور اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي، او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشرې پتریشا ګوسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړې دي، او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رایټس واچ دغه راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه په لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 او په ټول افغانستان کې په 12.6 خبرونه لري. راورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 شوې. سالم احمد صالح ته ور ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او ورپسې هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
په کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل سوي او 45 نور ټپیان سوي دي. پیښه نن سهار د کابل ریشخور ساحې ته نږدې سوي ده. د کورونیو چارو وزارت وایي چې دا پیښه په جدي توګه څېړي. په کندهار کې تېر شپه په دوو جلا پیښو کې 11 وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولي کوټ کې وسلول نشته وه او په دویمه پیښه کې په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلولو هوایي حمله سوي ده. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول سوي او د دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې لا هم دوام لري. د سوریې په شمالي شارګوټ یا پرین کې یوې چاودنې لږ تر لږه 24 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. افرین شارګوټ د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یمن په جنوب کې د یوې بلتون غوښتونکې ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بنت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې دفاع وزیر دا خبرې پرون سه‌شنبه کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاود النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوي شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو لکښ څخه پاک کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلي اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د هونی مهمې پیښې واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولي خمري ښار کې د نشي موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیس په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتل چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په دې نشي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه خیخه شامل ده. دا نشي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاق په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورلا موټر کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د غړول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو 2 خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 320 معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت ویان وید مایار د سوار د میاشتې پر 1:30 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 320 معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
موږ
یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی شو ډېر محتاجین راټول کړو.
ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسېږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتدینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتدینو کې د کرونا ناروغي خپره نشي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 300 هکتار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
عموماً ما فکر نه میکنم که کاهش چندانی بیاره به کشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بې سرپناه محتاجین له کوڅو او بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم رزیم به ای کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خوشمنده که
موږ دروختی چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمین کې تاهیل لرو چې دلته ناروغان ډېر دي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یو مځکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ودی
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
سر می درد پتا و دماغ می بندی.
اوس خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوي شمسي کال کې تر اوسه پورې تر 300 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تریاک په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامن سیمو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو 4 میاشتو کې وکولای شول چې تر 300 هکتار ډېر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1399 شمسي کال لپاره د کوکنارو اړولو پلان جوړ کړی او د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدیل معیشت او زراعتي محصولات لپاره د بازار نشواله او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولی. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه نشي نیولی ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامن سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
عموماً ما فکر نمیکنم که کاهش چندانی بیاره به کشت مواد مخدر به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک کې نه دي. په دې سیمو کې تریاک راټولیږي او بیا وروسته په هیروینو بدلیږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تریاکو څخه د هیروینو جوړولو ته لار هواره کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې سیګار څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنی کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید زهیر مل و چې د کوکنارو اړولو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 400 هکتار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
راضا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او هلته د محتاجینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه به سرپناه محتاجین راټول کړي. د فرای ولایت عام روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرای په ښار کې د 400 په شاوخوا کې به سرپناه محتاجین ژوند کوي. دوی وایي که دا محتاجین راټول او یو خوندي ځای ته یو نه وړل سي، نو دا ویره ستا چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 بې سرپناه محتاجین راغونډ او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرانتین او هم یې درملنه وکړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل که چیرې بې سرپناه محتاجین له ښار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په محتاجینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
دامې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه محتاجین له عامه ځایونو څخه راټولېږي او بیا د شپږو میاشتو دپاره کرنتین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کېږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنتین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کېږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د شپږ میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت سي.
ځینو معتادینو هم د فراه ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک 100 بستر خواهشمنده که
موږ د روغتیایي چارواکو په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمین کې تحلیل لرو چې دلته ناروغان ډېر دي. تا 320 مریض روغتون کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډېره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فراه ولایتي شورا غړی داد الله قانې وایي چې د عامې روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډېر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دې ولري چې دوی 400 کسه یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهزه کی، دا نیک اقدام دی.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحدي وچ په فراه ولایت کې د محتاجینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت عامې روغتیا ریاست غواړي 400 بې سرپناه محتاجین راټول او بیا روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزدنیو سپو سربیره یې په 90.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښت په اړه د بدیل معیشت موضوع ته راځو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښت ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې
تاسو یاد کی نو نسخاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښ صفر وو. نو بعد د نو نسخال د شروع څخه بیا تقریبا په 45 کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو من هیڅ زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستی؟ آیا د بدیل معیشت په نومو پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نور لیدتونه وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چی حکومت بیرته خریدار دی در مارکیټ تقریبا 15 غنی یا 30 غنی پورته پاغه وکړي له خبرو. نو په خاطر باندې تقریبا که بس بعضی ارقام پیادی تقریبا افغانستان په 2-3 کال کړه شي نور می دمو پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفایتي دی. د بلی خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړه. لاغه دا و چې د پمبو کښت تشویق شو او د پمبو کښت ومن د زارینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ توای د کندهار په اصطلاح. نو حکومت هغه ته فابریکه جوړ کړ د غړو فابریکه او قیمت ورته وشو چې په دغه قیمت د سره نسونو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پمبه کرله او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوه کامیابې تجربې موږ په خپل عنانوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت هیڅ بزګر ضرورت ودې تندلوي چې د تریاک ته مخه کې په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاست چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وه؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و د مواد مخدر د وړلو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري. معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موضوع ده هغه پکې باید مد نظر ونیول سي. منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټولو مهمو موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت او مخدی نور ټوله پروژې د دې پروژې ټوله فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه. د بدیلی معیشت په پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوب نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه چې موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارتین ته مفید تمامیږي په داوسنی شرایطو کې هغه تر وزارتین پر ورسیږي. مثلا موږ بعضی د تخمونو چې وزارتین ته توزیع سوي دي هغه د خاص مرض سره مخامخ سوي دي. هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دي مطالعه کړي او هغه مرض لپاره بیا دواوې یوازې دوی لري. په هر څه قیمت چې راوړلې په هر نو فساد چې راوړلې وزارتین د دې توان لري چې دغه ادویې جات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډېر لوی رول لوبوي. که وزارتین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه. کوم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی دا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیارۍ په ارتباط باندې نه په بدیل معیشت کې غټ دمونه جوړ شول. د سطح د اوبه په ترمزي کې لاندې ډېره کښته شوې ده. په اواخرو کې په ټول جهان کې کښته شوې ده. په افغانستان کې بېخ ډېره محسوسېږي. یعنی په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د 100 متره سره امیقسانو سره وباسو یا 150 متره سره وباسو. دا ډېر پر مصرفه کار دی او موږ کدای شي چې په ډېر لږ سرمایه گذاري باندې د مونږ جوړ کړو چې هغه وکولای شي د ځمکې چارج کې برته د ابیاری په ارتباط باندې په سهولتو کې یو میکانیزم سوی شي سیستم د ابیاری راته معرفي کړي. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل. ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول. په دې خاطر چې د عقل درې کاله سرور کاله د چا مځکه بې له کښت او بې له حاصله سره پاتې سول. په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د ابیاری چې د پیپو کې اوبه د تاکو بیخت ورکول کېږي دا تجربه کول او هغه زموږ اقلیم نه لپاره جوړ نو ما خپل ساحه کې کوشش پر وکړ. په ډیر زیات کوشش پر وکړ چې وکولای سم دا پروژه کامیاب شي. په دې خاطر چې مصرف پر سوي په دې خاطر چې زما ځکه به اصلاحات پاتې شي. مګر درې کال بعد څلور کال بعد هغه وڅ سول. هغه په دې خاطر چې زموږ اقلیم دغه سیستم د ابیاری نه قبلي. یا مثلا زه وبنلم چې ځکه په وکرم د پول راته جوړ کړی دي. یا مثلا زراعت کې زموږ د اشر سیستم ډیر موافق سیستم چې د ټولو منطقې بزګر به سره ټول خپل بو لاری به پاکول دا په ډیر سیستم په ډیر خوشحالي دا کار کاوه. او اوس هغه په مقابل کې د مزدوران راول یو خل مزدور په د فساد دکې پروسه ده. مثلا سهمونه د مزدوران نه نیسي چې ملک یا څوک یو مخور یو کمانډان وای چې مثلا 50 بزګر زدر کوم چې پیسې ماته راکاوه.
کپلن ټوکه راته وې چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې سناسه په پښو باندې ودرېږي چې د نشي بوټو کرولو ته مخه نه کی.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د یو بزګر هغه اوبه دي. د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت یې که انکشاف دې اتې یو منسجمه همکاري سره وکړي چې دوی بعضې ساحاتې چې په ډېرو لږو پیسو باندې په ډېر لږ سرمایه ګذاري کېدای شي چې هغه ډمونه جوړ شي او وکولی شي یو دایمي اوبه ډېرې اوبه و بزګرو ته او ډېرې مځکې خروبې کړي. دوهم دا دی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو ښو تخمو یا د ښو وسایلو کومکونه سوي دي، هغه وسایل تر موږ پورې نه رسېږي. هغه په مابین کې دا فساد ادارې دونه دا ساحه پراخه کړې ده که وزارت زراعت یا دغه ارګانونه چې سره شریکان دي بل میکانیزم ورته جوړ کړي. زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولی شي بهتره دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دي هغه به بهتره شکل ورسیږي. دا به یو ښه زیری. تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ودی ډېر زمینداره ډېر غټ زمینداره ودی ته لیواله دي چې خپل ځمکه په باغو باندې تبدیلې کړي. باوجود دې چې ستونزې شته، تجارت مثلا د کندهار د انارو مسله په تېر کال یو ډېره لویه فاجعه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده. ښاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګورو لومړیتوبونه اغوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي. د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي، د محتاجینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پوره پام وسي. خو که دا کارونه ونه سي، یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسي نیولی.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشري
پوهنه
سوې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نستمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زارو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نسیمه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته د یوې داسې ناروغۍ ورته وایي چې نسیمه هېښه پاته کیږي. دا چې نسیمه څه ناروغي لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښې و، اوس نه ښکاري. نه پوهېږم چې څه شو. ښځې، او ښځې، چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم. څه وایې؟
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره، یو خو د دې ښځې نه راځه، ته پوزې راغلی یم. خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي.
دا دی راغلم. څه دی ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟ په ځمکه نه راوته او که اسمان ته پورته شوه.
د غم پوړۍ دې سه، داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
تا ته خو زهر وي، من ته خو اصل دي اصل. هر شی چې بولې بولی، اوس دا راته ووایا چې پوډر څه شو. پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي. د باندې ته پوسه او غم لړلی پوډر دې کور ته ولې راوړې؟
اون خاشو پکنی که تر برونه پیغوران کهوی او پکور که دارا تر تر برونه شوا. وان زن که ما تا پودر را پیدا که گنا بونتا که ما دیو باسم.
زه پودر لکو ما کما، زه خود پودر و دکاندار نیم.
بلاده ما تشا ولی نیزا ما پودر نیشا ورزاوال.
خمی وکره بیا هم دا کار کوم. دی کور تا با زهر نراوڑی، باسته چه یوازی تپ زهرو که کڑی.
اخ
لاسی ماچ اے
ورنگ
خدای دی ورکا خدای می
نه من سلام گورم نه کم که هم خامه هم در چه خلام او بگورم ایتا چنگ بلا زمان پودن ایسا شوی او زمان پا کار که کار ناری خالی سخم مرا نگه سر دین تڑلے
بسر می دارد پتا و دماغ می باندی دیکھتیا تاوی لکارا دی پاسی نسوار در تراؤڑم چنگسو نسوار دی راؤڑل
آم بیوڑل نا دی واخنا
سریا دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی دی نسوار رنگ بل دوال ندائی دا نسوار دا سی سپین بخون گوندی دی
خوزی دا خاص ناسی نسوار دی دا آزای نپیدا کیگی او پا دیرو پیسو میرانی ونی دی تایی یو زل استعمال که بیا با دستار درد و نوینی ام دا او سی پازا کی کش که
سمد او دستی با امتیان کم
دا دستی نسوار دی چه تن با استعمال وی
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام رازا پدغه چوکې کین څنګه شو معاینه دی وکړل
هو ڈاکٹر صاحب
ته راکړه
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
هو ڈاکٹر صاحب ام د سیما خو په معاینه دې کې سدي
هغه به وروسته درته وایم ته دا راته وایې چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې د پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوړلی دی په خوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه خو اوس څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې ده ته معلوم دی او بې له د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اوله حیران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوی یم ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال ورسره کوه نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډري شوې
وزریا ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و زما ژوند دې ولې را تباه کړه دومره لویه دښمني دې ولې راسره وکړه ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي درسره کړي ته څنګه میړه یې زما سره دې ولې دومره جفا وکړه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان